په خبر کې د غرمې 12 بجې شروع دن کوو. مشال رادیو په دې خبري کې راځي چې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره ډېر پریوښ نه سمې موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو رسپانو او خبري ادارو لیکنې درورو خبرونه د بشیر ګواخ نه.
لومړی د خبرونو سرټکی. افغانستان کې د ناټو پوځیانو قومندان پینډی کې د پاکستانی پوځ مشر سره د سیمې پر امنیت او طالبانو سره د سیاسي روغ جوړې په مسله خبرې کړې دي. چارواکي وایي د قبایلي سیمو باران ځپلو خلکو سره مالی مرستې کوي. او امریکایي ولسمشر کیوبا ته د خپل سفر په مهال ویلي چې د بشري حقونو په مسله به خپل غږ پورته کول جاري ساتي. د خبرونو تفصیل. افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او د ناټو د قاطع میشن یا ریزولوټ سپورټ میشن قومندان جنرال جان نیکولسن پرون د پاکستانی پوځ مشر راحیل شریف سره ملاقات کې د سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. د پاکستانی پوځ د اړیکو د ادارې ISPR په پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې پینډی کې شوې دې ملاقات کې دواړو پوځي مشرانو د افغان حکومت او طالبان ترمن د سولې په خبرو اترو او پر ډیورنډ کرښه د امنیتی هم آهنګۍ په اړه هم بحث کړی دی. چارواکي وایي د وروستیو کې بارانونو قبایلي سیمو کې 8 کسان وژلي دي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې مشر فیاض علي شاه نن مشال رډیو ته وویل چې دی او د قبایلو هغه خلکو ته به چې کورونه یې ویجاړ شوي دي پیسې ورکوي.
یو کمپنسیشن پالیسی دا پاره کې چې چا کور پورا را پریوزی یا نیمګړی را پریوزی په دې کې کوڅو کو فات شي نو هغه لپاره ځان له یو پیکیج دی. فولی ډیمیج کورونه لپاره چې 4 لک روپې دي او دا پارشل ډیمیج لپاره 1,60,000 روپې دي. کوڅو کو فات شي نو هغه د مخ 3 لک روپې ورکړي. دا چې انګلیش شټو شي نو 1 لک روپې ورکړي. چې کوم دې کې تقریبا 38 کسان وفات شي ویني په دې د سپیل کې کنه. نو موږ چې کوم د ګورنمنت پالیسی دا لري پالیسی لاندې به خلکو ته ټول پیکیج ملایي.
په همدې حال کې له قبایلي سیمو څخه د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شو چې د خیبر پختونخوا بېلابېلو سیمو کې په کمپونو کې ژوند کوي هم د ورته مرستو غوښتنه کړې. تمه ده چې د دې هفتې په اخره کې به د ایران ولسمشر حسن روحاني اسلام آباد ته لاړ شي. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره پرونی خبر پاڼې تر مخه دې لړ کې پرون وزیر اعظم نواز شریف د ایراني سفیر مهدی هنردو سره ملاقات وکړ او د تجارتي اړیکو په پراخولو یې زور راوړ. د یادونې ده چې په یمن کې د جګړې لپاره د سعودي عرب په مشرۍ هغه پوځي ائتلاف کې پاکستان هم شامل دی چې تېره اونۍ په مهدی هنردو سختې نیوکې کړې وې. خو پاکستان د یمن په جګړه کې د سعودي د نظامی مرستو غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون جنوبی وزیرستان ته تللی او هغلته موجودو پوځیانو سره ملاقات وکړ. بیا ویل چې ترهګر به بیا منظم کېدو ته نه پرېږدي. نوموړی زیاته کړې چې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک یې خپلو سیمو ته ستانه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د قبایلي سیمو په لکونو بې کوره شوي خلک د خیبر پختونخوا په بېلابېلو ځایونو او د ډیورنډ کرښې اغاړه خوست او پکتیکا کې د بې کوره ژوند کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د هغو ځانګړو عملیاتو ستاینه کړې ده چې په ترڅ کې 14 کسان بندیان د طالبانو له زندانه خوشې شول. د ولسمشر له دفتره پرونی خبرې شبې خبر پاڼه کې د دې عملیاتو او بندیانو په اړه ډېر څه نه دی ویل شوی، خو پکې راغلی چې دا ډول عملیاتو ترسره کول د افغان امنیتي ځواکونو د زیاتیدونکو ځواک څرګندونه کوي. افغان چارواکي وای د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د ژغورنې د هوایی او ځمکني عملیات د ملي پوز د ځانګړي یونټ یا قطې پر مټ ترسره کړل چې امنیتي ځواکونو او ولسی وګړو ته پکې زیان نه دی اوښتی. په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د څو لسیزو سړې جګړې وروسته د امریکا او کیوبا ترمنځ اړیکو کې د خوالي پترس کې پرون امریکایي ولسمشر باراک اوباما دغه هیواد ته خپل تاریخي سفر لومړی ورځ د دواړو ملکونو د تعلقاتو لپاره نوې ورځ وبلله. پرون د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو سره له خبرو وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل سره له دې چې دواړه هیوادونه خپلو کې اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړې کوي، خو واشنگټن به د کیوبا پر کمیونیست حکومت د بشري حقونو او سیاسي ازادیو په برخو کې فشار ته دوام ورکړي. ولسمشر بارک اوباما زیاته کړه چې د سختو 15 لسیزو څخه زیاتې مودې وروسته به د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکې شپه په شپه بدلې نشي. هغه همدار زول چې امریکا باید د جمهوریت، نړیوالو انساني حقونو او مذهبي ازادیو په استازیتوب خپل غږ پورته کول جاري وساتي. داغه په خبره دی کې د کیوبا د خلکو لخوا د خپل راتلونکي د ټاکلو حق هم شامل دی. ولسمشر باراک اوباما په تیرو اته اتیا کلونو کې لومړی امریکایي ولسمشر دی چې کیوبا ته سفر کوي. دا په 1959 کال کې په کیوبا کې د اوسني ولسمشر د ورور امیر یا ډیکټیټر فیدل کاسترو واک ته رسیدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو خواته مهم ګام ګڼل کېږي. د شام تاریخي ښار پالمیرا په خوښه کې هغه مهال نښتې شروع شوې چې د روس د هوایي بریدونو ملاتړ لرونکو شامي ځواکونو له داعش وسلوالې ډلې څخه د دې ښار د نیولو لپاره جګړه پیل کړه. نښتې پرون د پالمیرا ښار چې د مئی میاشتې راهیسې د داعش په ولکه کې دی په 4 کیلومتره کې پیل شوې. د شام ځواکونه او ملیشې د روس او شام د الوتکو په ملاتړ د دې میاشتې له پیل راهیسې د یونیسکو لخوا په نړیوال میراث کې شمارل شوي دغه ښار خواته د ورتګ هڅې کوي. د شام د بشري حقونو د څار ډله وایي چې روسي اوسونیو کې د سلګونو هوایي بریدونو سربیره د پالمیرا پر لور د حکومتي ځواکونو پرمختګ ورو دی. د پالمیرا د لرغوني ښار نیول به د شام ځواکونو لپاره لویه سمبولیک بریایي، خو دا ښار عراقي پولې ته پر لاره ستراتیژیک موقعیت هم لري. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو د پیسو بیې او د موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او 1.5 روپۍ نوي پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.5 روپۍ او 1.5 روپۍ شپېته پیسې، یو پاؤنډ 1.5 روپۍ او 0.5 پیسې او 1.5 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 23.50 روپۍ او 23.50 روپۍ، یو سعودي ریال 8.50 روپۍ او 8 روپۍ نوي پیسې، یو افغاني 1.45 روپۍ او 1.56 روپۍ او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور او بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 28 او په کوټه کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر کمانډان پرون په راولپنډای ښار کې د پاکستان پوځ له مشر سره لیدلی او د سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې ورسره کړې دي. د دفاعي چارو یو پوه په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نفوذ ته په اشاره سره وایي چې حکومت یې له منلو انکاري دی، خو دا چې وروسته به ورته ګرانه شي.
دا اسلامی ریاست دلته چې کوم والی دی هغه خو پاکستانی دی. موږ دلته ون په ډینایل کې یو به په باندې نه پیږو چې څنګه دا مسله حل کړو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون جنوبي وزیرستان ته تللی و چې د هغه ځای له انتظامی او ولسي مشرانو سره له نږدې وګوري. د سیمه ییزو چارو یو پوه وایي د فاټا د امنیت او د قبایلو د مسلو د حل لپاره اړینه ده چې حکومت د هغوی اعتماد ترلاسه کړي.
کاتاش په داورو کې د آرمی چیف هره دویم ورځ رواني هلته به سیول حکومت ځان ښیي چې موږ هم ژوندي یو، د خلکو په غم کې شریک یو.
او په نیمه قبایلي سیمې بکخیل وزیر کې بیګا یو مشاعره او د ټنګ ټکور پروګرام شوی دی.
ساش کال شرشمو شنو غنمو مزه نه کوله، په پوله پوله یې روانه غنم رنگ نه.
پر یو شمېر نور موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هیله داله مشال رادیو سره اوسئ. او دا مولانا موضوع په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ماموریت نوی کمانډان جنرال جان نیکلسن د پاکستان په راولپنډای ښار کې د غیواد د پوز لمشر جنرال راحیل شریف سره کتلی او په دوړخیز وړکو سربیره ورسره د سیمې پر امنیتی وضعیت او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کړې دي. دا په افغانستان کې د غوڅ ماموریت د مشر تر ټاکل کېدو وروسته پاکستان ته د جان نیکلسن لومړی سفر دی. په دې اړه نور له پیښوره د مشال رادیو له خبریال اورو.
د پاکستانی پوز مطبوعاتی دفتر یا آئی ایس پی آر په خبرې کړي خبر پانه کې ویلي چې دواړو پوځي مشرانو د دوشنبه پر ورځ په راول پنډی کې د پاکستانی پوز په مرکزی قمندانۍ کې سره لیدلي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ماموریت د مشر قمندان تر ټاکل کېدو وروسته دا پاکستان ته د جنرال نیکلسن لومړی سفر دی. د پوز مطبوعاتی دفتر په خبرې کړي خبر پانه کې ویلي دواړو مشرانو په دغه لیدنه کې په دواړو خیسو اړیکو علاوه د سیمې په امنیتي وضعیت په ځانګړې توګه د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې په اوږدو کې د همکارۍ او د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه خبرې کړي دي. خبر پاڼه همداراز کاږي چې جنرال نیکلسن د ترهګرۍ پر ضد پاکستاني پوځ ضربیاز پوځي عملیات او همداراز د سیمې د امنیت لپاره د دوی هڅې ستایلې دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ماموریت نوی مشر په داسې وخت کې د پاکستانی پوځ له مشر سره د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه خبرې کړي چې په دې وروستیو کې دغه پروسې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو څلور اړخیزې کمیټې سو غونډې شوې دي. د دغه کمیټې وروستۍ غونډه څو موده مخکې په کابل کې شوې وه چې په پای کې د کمیټې غړو هیوادونو په یوې ګډې اعلامیه کې د افغان حکومت له وسله والو مخالفینو غوښتي وو چې له حکومت سره د مذاکراتو ته کښېني. که څه هم ویل کېدل چې د روانې میاشت په پیل کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو مخامخ خبرې وشي، خو دا خبرې تر هغې وروسته تر نامعلوم وخت پورې وځنډېدې چې د افغان طالبانو مشرتابه له حکومت سره مذاکرات د خپلو شرطونو په پوره کېدو پورې مشروط کړل.
له پیښوره زموږ خبریالو، په عراق او شام کې ډېر زور لرونکي اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش تیر کال د افغانستان او پاکستان لپاره خپل قومندانان وټاکل، خو د پاکستان لوړ پوړي چارواکي په هغه هیواد کې د دغه ډلې د موجودیت خبره نه مني. یاد دی چې د ډیورنډ کرخې اخوا د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د داعش هغه وسله والو چې اکثره پخواني پاکستانی طالبان دي خپل مرکزونه جوړ کړي وو، خو افغان چارواکي وایي دوی ور ویجاړ کړي او دا ډلې سخته ځپلې ده. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
سره د دې چې په کراچۍ ښار کې د روسیو کې پولیسو وویل چې د داعش سره تړاو لرونکي ګڼ وسلوالي نیولي، د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان په مسلسل ډول دغلته د داعش لښتونه انکار کړی. د پاکستانی پوځ یو پخوانی افسر او امنیتي چارو کارپو سعد محمد خان وایي دا لومړی ځل نه دی چې چارواکو د ترهګرو د خطر پر ستونزه سترګې پټې کړې چې د ترهګرۍ د ودې سبب شوې ده.
طالبان و بارہ کے پروز مشرف ہوئی پاکستان کے طالبان نہیں سر دو ہزار سلور کے حضور پاکستان کے طالبان اور بے طالبان واغ ابھی تک پاکستان کے پر موجودگی کا ہے رکھا جیسے افغان طالبان سے کم دی سرتاج سے ابو سو مندر سے رشتہ دے مسئلہ نو پاکستان شروع نہ دیا والد پر دغه چیزی بنائل کی دی اور بے دوستو عمر کی مات اس پتہ لگی یاد یولی کہی لیکن کم پدے پورا منطقہ کے دا اسلامی ریاست دلتا چکم داغا دے والی دے اگا خو پاکستانی دے سعید خان اور اگزئی نو خود منگا دلتا والی پر ڈینائل کی ہو بیر اس تو مبندے نے پیگو جسنگ دا مسئلہ حل کو.
د اسلامی دولت وسلواله ډلې یا داعش چې په شام او عراق کې ډېر زور لري تیر کال د افغانستان او پاکستان لپاره حافظ سعید خان د مشر په توګه مقرر کړ. نوموړی پاکستانی دی او د تحریک طالبان پاکستان له ډلې څخه بیل شوی او د داعش ملګری شوی دی. اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز مشر امیر رانا وایي داعش وسلواله ډله د سیمه کې ډېر زور نه لري خو ګواخي لوی دی.
انسپیریشن بہت زیادہ ہے یا شروع کے اندر
پاکستان کی د داعش لپارا لیوالتیا ډیره ده. په پیل کې داعش غوښتل چې پاکستان او افغانستان کې دوی خپل فعالیت او نتورک ولري. دا سیمه ورته ډیر اهمیت اهم لري، خراسان ورته وایي. خو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان کې داعش ډیر وځپل شو، اوس یوازې د ننګرهار لږو سیمو ته محدوده شوې ده. پاکستان کې یې هم هغومره مینه نه ده پاتې او د دې وجه کې دی چې دا وي چې داعش د فرقه ییزو شخړو ماډل کار نه کوي. خدا نشو ویلې چې د دې ډلې خطر په پوره ډول ختم شوې دي.
اسلامی دولت وسلواله ډلې یا داعش د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په اچین ولسوالۍ کې ځانته مرکزونه جوړ کړي وو چې د روسیو کې په افغان امنیتي ځواکونو پر لپسې عملیات وکړه. چارواکي وایي له دغه وجې افغانستان کې د دې ډلې ملا ماته شوې ده. بلخوا سعد محمد خان وایي پاکستان کې د سخت دریځې فکر دومره ډېر دی چې که داعش ډله په افغانستان کې وځپل شي نو په پاکستان کې په اسانۍ سره پښې ټینګولې شي.
افغانستان کې دې لپاره مشکلات ډېر دي ځکه چې دا سلفي سوچ او فکر لري. افغانستان کې حنفي سوچ فکر زیات حاوی دی. پاکستان کې د دې عربو پیسو په وجه باندې زموږ چې کم دیوبندي حنفي دی هغه اوس تقریبا سلفي شوی دی. هغه تش په نوم باندې حنفي پاتې شوی دی، باقي دغه په سوچ او فکر او په هر څه کې هغه سلفي شوی دی. خبره اوس دا سره چې پاکستان کې د دې حامیان بډېر خطره شته دی. دا خطرې اول اخبار کول پکار دي چې خطره شته دی. باید هغې سره دباب کول په کار مونږ چې سره منونه نو بیا به د هغې سره خلاف کاروایي.
افغان چارواکي وایي افغانستان کې موجود اکثره داعش وسلوال پاکستانی طالبان دي. تیره ورځ د ننګرهار ولایت د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد مشال رډیو ته ویلي وو چې داعش وسلوال تر دې حده ځپل شوي دي چې شمیر یې له خواوشا 1500 څخه 100 ته راکم شوی دی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون جنوبی وزیرستان ته تللی و چې د هغه ځای له انتظامی او ولسی مشرانو سره وګوري او د سیمې پر وضعیت او د قبایلو د ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې ورسره وکړي. د سیمه ییزو چارو یو پوه ایاز وزیر وایي د قبایلو مسلې په دې نه حل کیږي چې د حکومت او پوځ مشران هغلته سفرونه وکړي، بلکې قبایلو ته بنیادی انساني حقونه او د ژوند اسانتیاوې باید ورکړل شي. له نوموړي سره په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال احمد الله مرکه کړې ده.
صدر صاحب دے دیر مبارک شی چې خپل مملکت کې قدم کې خوځک جفاته دا صدر صاحب د لاسلام د پولیټیکل انتظامی حکومت ملکانان متبران را جمع کړی غوښ سره به لیدلې او د عام خلکو خوځایره خبره دا نسو غاغوري نسو پسروینی نو دا سلیکټیو میټینګز دی خدي دا به نو هم ته نه دی خو دا هم خدي زه شکر دی چې څوک لاړ وانه تا خو کاش چې تلتا د خلکو په حکومت کې څه غږ وي چې هغه غوره ده.
ایا وزیر صاحب په قبایلی سیمو کې واقع د پخوار هسي وس وخت کې حالات ښه شوي دي ځکه صدر صاحب لاړو؟
اول چې 9/11 معاملات شروع شو 2002 یا درې کې لږ څه ګډوډ وو، دا غې نه بعد بیا نشته. دا ټول سات دیوانه منطقه په امن ده. او دا ساوت والا مسله چې وا دا د مسعود په علاقه کې زیاته وه چې چرته بیت الله حکیم الله دا ټی ټی پی دا خلک وو، واڼه کې دا خلک نه وو.
ایا وزیر صاحب د دې دورې وروستو قبایلی سیمو کې څه بدلون امکانات شته دی چې وشي غلطه
فاټا کې بدلون تشپدی ناراضي چلته د صدر صاحب لاړ شي یا د گورنر لاړ شي یا د صدر اعظم یا آرمی چیف لاړ شي که تشپدا ورو کې د آرمی چیف هر دویم ورځ رواني مورچو کې وګرځي راشي د اختر منځونه عملته وکي خو تشپدی نه کیږي. هلته به سیول حکومت ځان خی چې مونږ هم جندي یو د خلکو په غم کې شریک یو، خلکو ترقی د خلکو مشکلات اورو کوو به حل کوو به په مخ به وزو خلکو تبا حکومت کې حصہ ورکو. اصلي مسله دا ده چې د خلکو په حکومت کې حصہ نشته. فاټا د محکوم خلکو غوندې د اسلام آباد نه چلیږي نو دارنګ نه چلیږي. فاټا خلکو ته خپلواکي ورکوي، هغوی ته به حکومت ورکوي نو بیا به دا معاملې حل کیږي. که نه دغه رنګ به ټمپرریلی څه وشي خو به بیا به پکې څه مشکلات شروع شي.
جنوبی وزیرستان ته د پاکستان د ولسمشر د پرونی سفر په اړه مو د سیمه ییزو چارو لپاره ایاز وزیر سره د احمد الله مرکه اوریده. اوریدونکو په قبایلی سیمو کې وروستیو بارانونو ځپلي خلک وایي د کورونو دیوالونه او چتونه غورځېدلي او دا چې ژوند کول ورته لا هم ستونزمن شوي دي. دوی وایي لومړی په سیمه کې د پوځي عملیاتو او جګړو له وجې کډوالۍ ته اړ کړل شول، اوس یې بارانونو ژوند په تکلیف کړی. دوی له حکومته د مرستو غوښتونکي دي. بلخوا چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې د اوختي زیان اندازه ولګوي او له باران ځپلو خلکو سره مرسته وکړي. انیسا اجمل رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې اوسنیو بارانونو ګڼ شمېر خلک متاثره کړل، زیاتره خلک د مالی تاوانونو وروستو له حکومته د مرستو غوښتنې کوي. د قبایلي سیمې خبر سره تعلق لرونکي قدرت الله وایي چې په سیمه کې د وروستیو بارانونو له وجې د دوی په ګډون ګڼ کورونه راغورځېدلي او مرستو ته سخته اړتیا لري.
دا دویم ځلې باران وشو، دینه مخکې چې کوم لګوند کې اوږد باران و دا یوه کوټه او سد دیوال دی ورسره هغه غورځېدلې مکمل. نه سروې شوې ده، نه چې کوم د علاقې انتظامیه ده، نه هغې راغلي دي لکه د محکمو یا د این جی اوز ولا نه هغه هم نه دي راغلي. څوک هم داسې نه دي راغلي. سور کس علاقه ده کوم برخیلو کې هغې کې یو چتره غورځېدلې وه، په هغې کې یو ماشومه مړه شوې وه.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي سعادت الله چې دا مهال په بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي وایي د کور چتر راغورځېدو له وجې دوه وریرونه مړه شوي دي. نوموړی وایي لومړی د پوځي عملیاتو له وجې د کډوالۍ ژوند ته مجبوره شول، اوس یې د بارانونو له وجې د کورنۍ غړي هم اوبایلل. خو بیا یې هم هیڅ یو حکومتي چارواکي پوښتنه نه ده کړې.
په دې کې زموږ دوه چاته هغه یو چات یې په دې بل باندې را پریوت او بل کوس په ماشومانو باندې لکه مونږ په دې کې تقریبا 15 کسان وي. دغه یو شزینا او دغه ژنکلای او د کوم چې زمونږ ورور و دا لږ په کې زخمي و د دوه قومي دا په کې وفات شول. دا تقریبا د 13 تاریخ شپې په 9:30 بجې ټایم دا خو پرېږده لکه مونږ سره خو لوړه دی کار د تا نه دوکړي کنه.
په بنو کې میشته د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یوه بله ښځه وایي د کور چت یې راپرېوتې دي او د بارانونو له وجې د لکونو روپو سامانونه خراب شوي دي. نوموړي وایي دا مهال ډېره په سخته کې ژوند تېروي.
ډېر خراب ده بل کې را دا ور څنګه نیز او داسې مې خپل لیوار ده هغې کې را ور سره پرېوته ده کټای ور سره ړنګ ده مول ور یې دیوالینه ړنګ دي ډېر ته ون مې سوه ده درې څلور لکاري کوي دی ډېرې واکارې لګېږي.
هلته د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ای ډایرکټر جنرل فیاض علي شاه وایي د موجوده بارانونه د متاثره شوې قبایلي سیمو او د کډوالو لپاره د زیانونو په حساب سره پیسې بیلې کړې او ډېر زر به یې د سروې کولو وروسته متاثره کورنو ته ورکړې.
یو کمپنسیشن پالیسي ده په هغه کې چې د چا کور پوره را پرېوځي یا نیمګړی را پرېوځي په دې کې که څوک وفات شي نو د هغه لپاره ځان له بیا یو پیکج دی. فولي ډیمیج کورونو لپاره چې 4 لاکھ روپۍ دي او دا پارشل ډیمیج لپاره 1,60,000 روپۍ دي. څوک وفات شي نو هغه د بام 3 لاکھ روپۍ ورکوي. داسې انګلیش شټو شي نو 1 لاکھ روپۍ ورکوي. دې کې تقریبا 38 کسان وفات شوي دي. نو همدغه چې کوم د ګورنمنت پالیسي ده د هغې پالیسي لاندې به د خلکو ته ټول پیکج
په پاکستان کې د روانې میاشتې د 9 نیټې راهیسې د بارانو له وجې شاوخوا 80 کسان مړه شوي دي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي فیاض علي شاه وایي په قبایلي سیمو کې د بارانونو له وجې 38 کسان وژل شوي دي.
د انیسی اجمل رپورٹ موریدو د خیبر اجنسی د باڑی د ستوری خیلو قبیلې به کرکل شوی خلک وای سربیره پر دې چې حکومت تر اوسه کورونو ته د دوی د بیرته ستنولو اعلان نه کړی نړیوالو امدادي ادارو پرې د میاشتنې خوراکي توکو مرستې بندې کړې دي. دوی حکومت غواړي چې سیمه دې زر تر زره له وسلوالو پاکه کړي او دوی دې ورته بیرته ولیږدوي. فرهاد شینواره رپورٹ راکوي.
د خیبر جنسی باډی نه د جګړو پوځي عملیاتو لامل به کور شوی کې بلی ستوري خیلو خلک وای چې واز د دوی کبیلا تر اوسه بیر تخپل سیمې ته ونه لګل شو او نړیوالو امدادي ادارو راشن هم بند کړای دی. په دې حق له د باډی ستوري خیلو کې بلی یو مشر ولایت خان پر دې مشال ریډیو ثوی
نو واپس لګي ونم راشن متره یو شیخ وو کی کنه یار واپس ولګي چې خپل کونه ملک ته کلیر کی چې مول اور شو کوم نن دنه سره کې کلی ته جوړ کی یو شای بل شای کنه او که بیا نه لګی نو بیا دا یو رښنه د خور نه ما کټی د خور میچ کندې دا حق ته پوښ وکړ نه.
او دیا د سیمې او مشر ملک عزیز اپریدی وای
دا ما کوي روان دي چې وسره شنه باندې باندې مو په کرایو وسی غو یعنی په کم کم نه وسی غو په کرایو وسی غو را کلا لارګای نه وی لارګی روړ په بای او بار ته نه وی په پردیو کورونو کې 15 زره لا زره کرایم لنډو او په دې کې باندې رښنه باندې شنو دار چې بول بجور یو نیم کورونو راغلی خالي سرونه را خلاص کړي.
د خیبر جن سید باڑی ستوری خیلو نا بکور شو خلکو د ستونزو په حق له مشکل د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم اداري اف ډی ایم ای د خیبر جنسی کوارډینیټر ضیاء الحق سره خبرې وشوې. نو دوی وویل
باغی کې داسې سیمې لري چې کما فار ایگزامپل لکه سپا کې ځنې یا په کاخلو کې پاتې کی یا هغه چې کوم ریټرن شوې دی نو هغه د ریټرن ایریا کې چې کوم ریټرن شوې هغه کې کوټ ملويږي او چې کم نوې ریټرن شوي دی نوټیفایر یو ولا یو ته حالت په خپل ایریا کې ملويږي چې کوم نوې ریټرن شوي هغه د باګیدا په خبر کې ان شاء الله ملويږي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې خواوشا وکاله پس په باړه کې د حکومت واکمنی بحال شو او د بیا بحاله کارونه پکې شروع شوې دي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د پېښور په ریګي کې 13 ورځ د ونو بوټو لګولو او ساتلو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په ترڅ کې په دغه سیمه کې تر 1,00,000 زیات ونې او بوټي وکرل شول. په دغه حکومتي کمپاین کې د ځایي سکولونو او کالجونو زده کوونکو رضاکارانو برخه واخیسته. په دغه مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې د پښتونخوا اعلی وزیر وویل حکومت به هڅه وکړي په راتلونکو 2 کلونو کې په صوبه کې د 1,00,000 په شاوخوا کې ونې بوټي ولګوي. تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي.
د ونو بوټو نالولو او ساتلو د نړیوال ورځی دستوري ته په خپل وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل دوی په پښتونخوا صوبه کې د یو عرب ونو نالولو په پروژه لاس پوری کړی دی.
د دې کال تر پای پورې به 50 کروڑ ونی بوټي نالول کیږي او زمونږ د حکومت تر ختمېدو پورې به مونږ د یو عرب نه زیاتې ونی بوټي لګوو.
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په دې خبره ټینګار وکړو چې ونی بوټي نالول د موسمي بدلون د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره ضروری دي. زمونږ په سیندونو کې اوبه د ګلیشیئرز نه راځي، نو که د تودوخې د وجې زمونږ دغه د واورې ګټان ویلې شي نو بیا به په سیندونو کې اوبه نه وي، بیا به مونږ غله سرنګ پیدا کوو. مونږ ستاسو د غوره راتلونکي لپاره دا ونی بوټي لګوو او دې سره د موسم په ګرمۍ کې کمی راځي. او د پېښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود وایي 13 ورځې د سکولونو او کالجونو د رضاکارانو په کومک د پېښور په ریګي کې د 1,00,000 نه زیات بوټي نال کړل.
2,000 نه زیات ځوانان الکان او جنکو پدې کې سا واغستا، پدې کې پېښور یونیورسيټي، اګریکلچر یونیورسيټي، بنظیر ویمن یونیورسيټي، آی ایم ساينسز او نور د مختلف سکولونو نه دا ماشومان او جنکې راغلي دي. 1,00,000 د مونږه ټارګټ او 2 بجې ټایم وو. نو دې شوق دې جذبې تاسو دې نه اندازه لګول شي چې تر اوسه پورې مونږه 1,10,000 ونه ولګولې.
او ګلرخ نومي یو زده کوونکی وایي د ونو بوټو سره د سیلابونو او نورو آفتونو مخه نیول کېدی شي.
نو موږ سیلاب چې راشي د پارم خی کنه آینه بچ کوي کنه څنګه چې موږ ویلې دي، او نور اکسیجن د پارم ژوند پکې آو.
13 ورځ د پېښور په ریګي ماډل ټاون کې د ونو بوټو لګولو د دستوري پر مهال د سندرو د پروګرام نه هم خوندونه واغستلې شي.
مشال ریڈیو دا
اردن کو په جلال آباد کې پروند بزګرانو ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ونمانځل شو چې پر دولتي چارواکو سربیره او د پام وړ شمیر ننګرهار میشتو بزګرانو یا زمیدارو ګډون پکې کړو. دغه مانځغونډې ته په وینا کې د ننګرهار والی وویل په زراعتي سکتور کې د خود کفالت په خاطر حکومتي ادارې او زمیدار باید په ګډه کار وکړي. نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
دا تندا ساز د جلال آباد ښار شیرزی لوبغالی څخه اوریدل کیږي چرته چې د بزګر د ورځې د نمانځلو په مناسبت پر دولتي چارواکو سربیره یو شمیر بزګران هم ورټول شوي ول. په دغه مراسمو کې د کرنې ریاست اړوند زراعتي وسایل او تولیداتي توکي د یو نندرتون په توګه وښودل شول. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل
زمنګ استاد تقریبا 80% نفوس د زراعت سره د دې سروکار دی، ولی بیا هم په خپل خپونه ولر ډیر شی زراعتي توکي واردات لرو. آینده برنامه داسې دي چې تر څو کولای شو مونږ خود کفا شو، د احتیاط نه ځان خلاص کو او د خپل وطن تولیدات ولرو او بیا زمونږ ولس د خپل وطن تولیداتو نه استفاده وکي.
د چې بزګران لکومو تدابیرو کار واخلي چې لږ ځمکې څخه ډیر حاصلات ترلاسه کړي. په دې اړه د ننګرهار د کرنې ریاست د تحقیقاتي څانګې یو تن مسؤل انجینر سید اسف مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د قانون ته زما توصیه ده چې تاسو چې پګمانه 5 منه تخم استعمالوي دلته کولای شئ چې 40 کیلو تخم پر جریب باندې استعمال کړئ، غنم هم په قطار وکړئ او د دې په څنګ کې جوار هم په قطار کړئ. غنمو د قطارونو ترمنځ فاصله 25 سانتي ورکړئ او د جوارو د قطارونو ترمنځ فاصله 70 سانتي او د دوو بوټو ترمنځ فاصله کولای شئ چې 25 سانتي دوو بوټو ترمنځ فاصله وکړئ.
د بیسودو ولسوالۍ اړوند دیقاني کوپراتیف مشر زمری احمدزی په خپلو خبرو کې له حکومت نه وغوښتل چې د سبزیجاتو د ساتلو لپاره د بزګرانو ته سړی خونې جوړې کړي شي. د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل چې ډیر ژر به د جلال آباد په ښار کې د یوې لوی سړی خونې کارونه بشپړ شي او د کروندګرو په واک کې به ورکړل شي.
یو تیرا سړی خونی مخکې جوړې دي او یو سړی خونه چې 15 ټنه په زرکت باندې ده په نګرهار کې ولې کوشش به وکړو چې اغه غټ ته وسپارل شي په وخت باندې او په عین وخت کې شنه خونه چې ډېرې مهمې دي چې اغه د وخت نه مخکې تازه تازه سبزي درکولې شي اغه به ان شاء الله لکه څنګه چې کامې ولسوالۍ کې یو تیرا نور او بیسو دي ولسوالۍ کې دي په نور ولسوالۍ کې هم دا برنامه ولر
د نګرهار ولې زیاته کړه چې په تیر کال کې د یوې سروې لمخې په 1,15,000 جری بزمکه باندې کوکنار کرل شوی وو خو سکالې له بزګرانو سره په تفاهم د کوکنارو د کر کچه تر ډیره راکمه کړې ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اودونکو په پېښور کې د غرمې 12:30 کېدونکې دي. د بشري ګواښ نه د خبرونو لنډیز اورو.
پنسر کې د امریکایي پوځیانو او د ناتو د قاطع مشن یا ریزولوټ سپورت مشن قمندان جنرال جان نیکولسن پرون د پاکستانی پوځ مشر راحیل شریف سره ملاقات کې د سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. چارواکي وایي د روسیې کې بارانونو قبایلي سیمو کې 8 کسان وژلي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې مشر فیاض علي شاه نن مشال رډیو ته وویل چې دی او د قبایلو هغه خلکو ته به چې کورونه یې ویجاړ شوي دي پیسې ورکوي. تما دا چې د دې هفتې په اخره کې بعد ایران ولسمشر حسن روحانی اسلام آباد ته ورشي. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره پرونی خبر پاڼې تر مخه د لړکی پرون وزیر اعظم نو شریف د ایرانی سفیر مهدی هنردو سره ملاقات وکاو. د تجارتي اړیکو په پراخولو یې زور راوړ. دا پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون جنوبی وزیرستان ته ورغلی او د ولسمشر له دفتره په نننۍ خبر پاڼه کې راغلی چې هغه ته موجودو پوځیانو سره ملاقات وکړ او ویل چې د ترهګرو بیا منظم کېدو ته به اجازه ورنکړي. د افغانستان په کندوز ولایت کې وی وسوال ډلې د طالبانو د جلا شوی نوی مشر ملا محمد رسول زره د یو ځای کېدو اعلان کړی دی. د دې ډلې مشر قماندان محمد نادر نیازی نن ازادي رادیو سره خبرو کې په کندوز کې لټول وسوال طالبانو غوښتي چې د ملاتړ وکړي او له جګړې لاس واخلي. د څو لسیزو سړې جګړې وروسته د امریکا او کیوبا ترمنځ اړیکو کې د خوالي پترت کورونا امریکایي ولسمشر باراک اوباما د هیواد ته د خپل تاریخي سفر لومړی ورځ د دوړو ملکونو د تعلقاتو لپاره نوې ورځ بللې ده. او نن د کرکټ په شل اوریز نړیوال کپ کې پاکستان خپل درې میچ د هند په موحالی کې د نیوزیلند سره کوي.
او سوریدونکو د دینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريالي رابي اکرم خان اورو.
جنگ رسپان خپل داری کلی کې د ملک مختلفو برخو کې د توفاني بارانونو او د واوري وريدو لړۍ روانه ده. د سلوچي خیبر پښتونخوا، پنجاب او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په مختلفو علاقو کې نه ماشومان په شمول 19 کسان مړ شوي او د 500 نسيات جوړ شوي دي چې پکې خزي هم شامل دي. ادارې وايي توفاني بارانونو او واوري لامل موسم کې اچانک بدلون راغلی وو او د لړۍ د موسمیت د محکمې تیر میاشت غیر معمولی بارانونو او د یخ موسم د واپس راتلو پیشنګوئی کړې و. ادارې په وینا په کار خدا و چې د لاب او د بارانونو د مخنیوي لپاره وفاقي او صوبایي ادارو داسې اقدامات اوچت کړي وي د سنچې ځاني او مالی نقصان نه وي شوی. ادارې لیکي باید چې اړوند ادارې یوځای کینی او یو واضح حکمت عملی جوړ کړي چې نه یوازې متاثرون ته په وخت مدد ورکړي شي بلکې د نقصاناتو د کمولو لپاره اقدامات هم اوچت کړي شي. په همدې موضوع آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی اعلی چارواکو ته د متاثره کورنو مدد او د بهاري لپاره هدایت جاری کړي دي او د ځل د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په احکاماتو کې د مینان وړ خبره ده چې متعلقه چارواکو ته د نور نقصاناتو د امکاناتو کمولو هدایت کړی دی. ادارې وایي بارانونه او طوفانونه ودرول د حکومتونو د وس کار نه دی. هغه بارانونو کې د اوبو د وتو نظام فعال وي نو بیا نقصانات کم کیږي. ادارې لیکي زموږ ودانۍ د یو اصل تر لاندې نه جوړول کیږي چې تونه په خول لپاره امداد هم نه ورکړي کیږي. نو دې لړکی په کار ده چې د وزیر اعلی د احکاماتو پر رڼا کې نقصانات د کمولو لپاره دی حکمت عملی جوړ کړی شي. مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي شپږ کاله پس کورم ایجنسی علاقو ته د کډوالو واپسی ممکنه شوه ده. ادارې لیکي کال 2013 کې د کورم ایجنسی په ځینې علاقو کې د شیا سنشخرو له وجې صورتحال خراب شوی وو. د اپریشن نه پس دا علاقې اوس په معمول راوستې شوې دي. ادارې زیاتوي د کلونو راسي شیاګان او سنیان د رونو غونډې اوسېده او په هغه کې فرقهیزې مسلې هم نه وي خو ځینې عناصرو لخوا په دوی کې مسلې رامخته شوې. ادارې وایي د حالاتو له کبله یو شمېر خلک بېکوره شول او په دې کې چې کم خلک خپلو کورونو کې پاتې وو هغې ته لا زیات مشکلات وو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بی بی سی خبری ادارے په کراچا کې د ایم کیو ایم د مشر الطاف حسین سیاست او داغه اهداف ته په رپورت کې کتنه کړې. بلخوا د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې په خپل رپورت کې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد تاوتریخوالی پیښو موضوع څېړلې. اسرار عالم مومند تفصیل راکوي.
بی بی سی خپل یو رپورٹ کې لیکي د پاکستان متحده قومي موومنٹ مشر الطاف حسین ډېر هوښیار سیاستوال دی، ځکه چې د کراچۍ ښار په اردو ویونکو کې یې ځان ته لوړ مقام پیدا کړی. الطاف حسین چې په خپل ګوند مضبوط کنټرول لري، د دې ګوند لارې یې د پاکستان په تر ټولو لوی صنعتي ښار کراچۍ باندې کنټرول ترلاسه کړی. الطاف حسین چې له کلونو راهیسې د لندن نه د خپل ګوند مشرۍ چارې پر مخ بیایي، په نوموړي تور دی چې خپل سیاسي مخالفین یې له منځه وړي دي، خو الطاف حسین پر خپل ځان د قتل لګېدلي تورونه تل رد کړي دي. په دې وروستیو کې د کراچۍ پخوانی ناظم او مصطفی کمال هم له متحده قومي موومنٹ جدا شوی او د الطاف حسین پر ضد یې د دې ګوند ځینې کارکوونکي له ځان سره ملګري کړي دي. د مصطفی کمال د دفتر په مرکزی دروازه راځړېدلی بینر باندې لیکل شوی د امید یو بسرې. نوموړی وایي یو شمېر کسان ورسره د ملاتړ ژمنې کړي دي. د متحده قومي موومنٹ دننه ځینې کسان وایي په کوم ډول چې د لندن څخه د پارټۍ چارې پر مخ وړل کیږي، په هغې د ګوند بعضې مشران خپلو کې سره اختلاف لري. په پارلمان کې د متحده قومي موومنٹ یو غړی وایي چې د دوی ګوند ځینې نیمګړتیاوې لري، خو د په خبره په کار ده چې په پارټۍ کې اصلاحات هم دوی وکړي، نه چې له بهر پرې فیصلې ومنل شي. نوموړی وایي معلومه نه ده چې مصطفی کمال خپل تحریک پر مخ بوزي او که نه، نوموړی یوازې په رسنیو کې پاتې کېدل غواړي. بلخوا د بشري حقوقو د څار ادارې په خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد ټول 191 د تشدد، دړکو، فشار اچونې او سپکاوي پیښې ثبت شوې دي. دغه پیښې د 2015 کال د مارچ میاشتې له نیمایي څخه تر د 2016 کال د مارچ میاشتې د 15 نیټې پورې رامخته شوې دي. په دغه موده کې 10 خبریالان وژل شوي، 22 جوبل او 40 وهل شوي دي. د بشري حقوقو د څار ادارې په خپل رپورټ کې دا هم ویلي چې په تیر کال کې د خبریالانو یا رسنیو پر ضد ټول 44 واري د وسلوال یا بمی بریدونو کوشش شوی. یاد دی وی چې د 2014 کال نه تر د 2015 پورې په هم ورته موده کې د خبریالانو پر ضد 103 پیښې رامنځته شوې وې. په افغانستان کې د خبریالۍ پر وړاندې د ستونزو په اړه دغه وروستي رپورټ کې حکومتي چارواکي او ځینې امنیتي سرتیري د ډیرو بریدونو لپاره ذمهوار ګرځول شوي دي. په رپورټ کې بیا ویل شوي چې طالبان د 250 پیښو پورې اړه لري، خو بیا د 40 پیښو تر شا نه څرګنده وسلوال لاس لري. د یادو پیښو په قربانیانو کې د طلوع ټی وی و خبریالان هم شامل دي. د دې ټلویزیون پر ګاډي د جنوري په 16 کابل کې طالبانو ځانمرګي برید کړی وو.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د خپل تاریخي سفر په ترڅ کې پرون ورځ د دوړو هیوادونو په اړیکو کې نوې ورځ وبدله او د لسیزو له کړکېچنو اړیکو ورسته یې د دې هیوادونو ترمنځ دا نوې باب وستایه. په وانا کې د ګډې خبرې غونډې پر مهال د امریکا او کیوبا ولسمشران که څه هم پر خپلو پخوانیو موقفونو ولاړ ښکارېدل، خو بیا هم د دوو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نوي پړاو ته پر تعهد ټینګار وکړ.
پرون د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو سره له خبرو وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل سره له دې چې دواړه هیوادونه خپلو کې اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړې کوي، خو واشنگټن به د کیوبا پر کمونیست حکومت د بشري حقونو او سیاسي ازادیو په برخو کې فشار ته دوام ورکړي. اوباما وویل د 15 ستونزمنو لسیزو وروسته به زموږ د حکومتونو ترمنځ اړیکې په یوه شپه کې بدلې نه شي، او زیاته کړه د ډیموکراسۍ او بشري حقونو په شمول د امریکا متحده ایالات او کیوبا لا هم ډیر جدي اختلافات لري. هغه وویل دای روښانه ویلي چې د امریکا متحده ایالات به د ډیموکراسۍ په پلوي خبرو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر د خپل کیوبایي سیال سره په ګډه خبري غونډه کې په دې لړ کې د کیوبا د راتلونکي په اړه په خپل د کیوبا د خلکو لخوا د پریکړې حق، بشري حقونو، د بیان ازادي، د غونډو او مذهب د ازادۍ یادونه وکړه. ولسمشر باراک اوباما په تیرو اتاتیا کلونو کې لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې کیوبا ته سفر کوي. دا په 1959 میلادي کال کې په کیوبا کې د فیدل کاسترو له واک ته رسیدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو خواته مهم ګام ګڼل کیږي. تر خبرو وروسته د کیوبا ولسمشر راول کاسترو چې د ولسمشر باراک اوباما تر څنګ ولاړو، اوباما پر کیوبا د 45 کلن اقتصادي بندیز د لرې کولو د ملاتړ له کبله وستایه. ولسمشر باراک اوباما وویل په امریکا کې د دې بندیزونو د لرې کولو لپاره لیوالتیا زیاته ده. دا حقیقت چې موږ سره د امریکا د کانګرس د ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو دومره لوی هیئت راغلی، د دې څرګندونه کوي چې د امریکا په کانګرس کې په دې اړه چې دا بندیز لرې شي زیاتېدونکې لیوالتیا موجوده ده. دا چې څومره سره به دا بندیز لرې شي، لکه ما چې مخکې وویل، یوه برخه یې په دې پورې اړه لري چې موږ د بشري حقونو پر مسلو څنګه خپل اختلافات هوارولی شو. له همدې کبله زه فکر کوم چې خبرې اترې مهمې دي. دا د دې څرګندونه کوي چې پر دې موضوعاتو لږ تر لږه د دواړو هیوادونو ترمنځ بحثونه روان دي. د امریکا ولسمشر کیوبا ته په خپل دې تاریخي سفر کې وکولای شو چې لږ تر لږه د دې هیواد ولسمشر راول کاسترو د خبریالانو له پوښتنو سره مخ کړي، هغه څه چې په کیوبا کې ډېر کم پیښیږي. کله چې د راول کاسترو څخه یو امریکایي خبریال د سیاسي زندانیانو په اړه پوښتنه وکړه، نوموړي وویل چې دوی سیاسي زندانیان نه لري. راول کاسترو وایي د سیاسي بندیانو یو لیست همدا اوس راکړه. کوم سیاسي بندیان؟ یو نوم یا څو نومونه راکړه. یا کله چې دا غونډه ختمه شوه، د بندیانو د نومونو یو لیست راکړه. که چیرې داسې لیست واوسي، هغوی به نن د شپې تر پای ته رسیدو مخکې خوشي شي. کله چې د 2014 کال په ډسمبر کې اوباما او کاسترو په ټلیفون اوږدې خبرې وکړې، هوانا واشنگټن خپلو کې ډیپلوماټیکې اړیکې بیرته پیل کړې. د مخابراتو برخه کې تړونونه لاسلیک کړل او د دوو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره ملکي الوتنې پیل کړې. ټاکل شوی چې نن به ولسمشر باراک اوباما د کیوبا د مدني ټولنې له استازو سره وګوري. همدارنګه به د کیوبا په دولتي تلویزیون په ژوندۍ بڼه د کیوبا خلکو ته وینا وکړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده. وسه مال ته دومره پراته دي
هر اتره کرے بدرنګ زکه چې دا غمینه نشون د سرنسته ده.
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ په بیگانه زمونو کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې په اړه د افغان چارواکو ضد نوکیز خبرې په دا پروسه زیانمنه کی. د دې شورا چارواکو د مشال رادیو له افغان څنګه سره په خبرو کې وویل، حکومتي چارواکي باید د سولې په اړه خلکو ته د منفي ذهنیت ورکولو پر ځای د دې پروسې د بریا هیلې څرګندې کی. په دې وروستیو کې د ښې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ټینګار کړی چې طالبان په سولې پر سوله باور نه لري او غواړي د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. بلخوا د ولسی جرګې ځینې غړي هم له افغان چارواکو غواړي چې ملي ګټو ته په پام له غیر مسؤلانه څرګندونو باید ډډه وکړي. صفی الله ستانکزی له کابله رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې لوړپوړي افغان چارواکي د سولې د پروسې په اړه ضد او نقیض څرګندونې کوي، د سولې عالي شورا په دې اړه په واحد نظر او دریځ ټینګار کوي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر افغان چارواکي باید د سولې په اړه د خلکو ترمنځ د بدبینۍ پر ځای خوشبیني پیدا کړي. د ښاغلي اوچخون په خبره د سولې په اړه ضد او نقیض خبرې به دا پروسه زیانمنه کړي.
هغه کسان چې دا ځینې زار نظرونه کوي، هغه چې د صلح پروسه به خدشدار کوي، زه فکر کوم هغه د افغانستان د ملي په ګټه نه ده، اب افغانستان په ګټه هم نه ده او د منطقې په ګټه هم نه ده. زما امیدواری دا ده چې دغه کسان او ټول دغه سروران چې د افغانستان د د شورا عالی سول سره همکاري وکړي.
خغلی اوچقنوای چې په ورستي سوکلونو کې هم دغه زده او نقیص خبرو په افغانستان او سیمه کې د لانجو او ستونزو لمن نور هم پراخه کړه. په دې ورستي کې د هي حکومت ولې او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد زیا مسعود ویلي چې طالبان په سولې باور نه لري او غواړي د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. خغلی مسعود د یک شنبه پورس په پنچیر کې د نوروز په مراسمو کې ویل چې وسله وال مخالفین باید کمزوري شي او همداراز د افغان ځوکونو د دفاعي حالت د پیاوړتیا ترڅنګ باید د مجاهدینو شورا هم جوړ شي. خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله په بلخ کې د نوروز په مراسمو کې ویل چې له سولې ملاتړ کوي او باید د سولې خبرې مخته ولاړ شي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم څو واره د سولې په خبرو او له دې پروسې سره د وسلوالو طالبانو په یو ځای کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان ولسي جرګه ټینګار کوي چې د سولې په اړه باید حکومتي چارواکي واحد نظر ولري. د دې جرګې یو غړي نذیر احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان چارواکي باید ملي ګټو ته په پام له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي.
نظام کی اولدی نظام نبی روش کرے دا دین زہیلا توما سے باید دسولی مورد کی دغه رقم ته دروازه بند نه کی دوی د افغانستان ملي ګټو ته باید ګوري. د شخصي ګټو نه ملي ګټه مهمه وګڼي.
اخو یو شمیر افغان کارپوهان دا خبره هم کوي چې په نظام کې دننه ځینې چارواکي د سولې د پروسې د پرمختګ مخالفه دي. یو له دغو کارپوهانو محمد یوسف امین زازای دی.
فقط قدرت سیاسي را در افغانستان میخواین کې همته د قبضه خود باید داشته باشد.
دوی وړي چې په افغانستان کې سیاسي قدرت په خپل قبضه کې ولري. دوی له یوې خاصې طبقې څخه د هغوی د تشویق او د هغوی د زور لاسته راوړنو په خاطر ملاتړ کوي. د جهاد او مقاومت او قومونو ټیکداران اند یوې ښې حکومت ولې د تنظیم معنی هم ګرځېدلې دي.
حکومتداري درست شدن.
خغلی زازای هم درس ټینګار کوي چې د سولې په اړه زده او نقیض خبرې اوسنی وضعیت ته په کتو زیان بخونکي تمامیږي او حکومتي چارواکي باید د سیاسي تبلیغاتو پر ځای له سولې شورا سره همکاري وکړي. صفی الله ستانگزای، ازادي رادیو، کابل.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چو
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه ته یو
څه مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو، د کابل په ختیځ کې د غرڅو د ښکار له کبله د غوژو شمیر کم شوی دی او د دې خطر وو چې نسل یې له منځه ولاړ شي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې له ځایي خلکو سره په ګډه د دغو غرڅو د نسل د ژغورلو لپاره یو شمیر اقدامات کړي دي. له ملالای بشیر څخه یې تفصیل اورو.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یا UNDP د پخوا ښکاریانو او ساتونکو دي په نامه یو مطلب خپور کړی دی. په دغه مطلب کې UNDP د هغو غرڅو په اړه لیکلي چې نسل یې له ورکېدو سره مخامخ دی. داود د لومړي ځل لپاره یو غرڅه هغه وخت ښکار کړه چې 12 کلن و. پلار به یې دی له ځان سره په نیمه شپه کې د ښکار لپاره بیوه. په توره شپه کې به داود دومره بیرېده چې لاسونه به یې رېږدېدل. وروسته د غرڅو ویشتل زده کړل. دا د داود په کوچني کلي کې ورځنی ژوند و. د داود کلی د کابل په لویدیځ کې پروت دی او له نسلونو راهیسې د دې ځای خلکو د غرڅو ښکار کاوه. په دغه سیمه کې غرڅې ډېرې وې او غوښه یې ډېره خوندوره وه او له پوستکي یې خولۍ جوړېدې. د دغو غرڅو ښکار دومره اسانه و چې یوه کوچنی هلک هم ویشتلی سوای، ځکه هر چا د دوی ښکار کاوه. خو اخر دغه غرڅه کمیدل پیل سول. د UNDP د راپور له مخې کله چې د غرڅو شمیر کمیدل پیل سو، دا څرګنده سوه چې باید په دې اړه اقدامات وسي، کنه نو دا له خطر سره مخامخ ژوي شایي له افغانستانه ورک سوي وای. د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروژې دفتر د نړیوال چاپیریال اسانتیا د کوچنیو فنډونو د پروګرام له لارې ځایي مشران او خلک راټول کړل چې پاتې غرڅو ته خوندي ځای جوړ کړي تر څو نسل یې زیات سي. کلیوالو پر 40,000 مکعب متر ځمکه کټاره وګرځوله او غونډي جوړې کړې چې پکښې دوی په ښکار د بندیز لګولو موافقه وکړه. دوی د دغه ځای ساتلو لپاره یو کس هم وټاکه. د پلان له مخې کله چې د غرڅو نفوس زیات سي، دوی به له کابله د ورتلونکو کورنیو لپاره د سیل د ځای برخه سي. په دې کار سره به ځایي خلکو ته د کار زمینه هم برابره سي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدن چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار و نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کاسې هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا یې څه په خواره زاړه خوړو
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ خبرونه ک انټرنیټ ته لاسرسی ولرئ نو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په خوست کې هم د افغانستان د یو شمیر نورو سیمو په شان خلکو او ځوانانو د کنسرټونو اترنونو میلو او بندارونو په بدرګه پسرلنۍ میلې پیل کړې دي. په خوست کې د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل هم دغو میلو ته ورغلی او دا رپورټ یې ورڅخه چمتو کړی دی.
د نوی کال پر رسیدو سره خوستوالو هم پسرلنۍ میلې پیل کړې. د کال په اول او دویمه ورځ د خوست ډډې ډلې ځوانان باغونو دښتو غرونو او زیارتونو ته ولاړل، میلې او ثباتونه یې جوړ کړل. په دغو میلو او بنډارونو کې ځای ځای د موسیقۍ پروګرامونه او اتڼونه هم ترسره کېدل. تیره ورځ د خوست ولایتي ادارې هم د بزګر د جشن د لمانځنې په څنګ کې د قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو په ګډون یوه پسرلنۍ میله ترتیب کړې وه. د یادې میلې ګډونوال مدني فعال رفیع الله زیار وویل چې په خوست کې د نوي کال راستل ډیر ښه ولمانځل شول.
نوی کال په خوست کې د ځوانانو لخوا د مدني ټولنې لخوا ډیر ښه ولمانځلی شو. موږ خوشبین یو 1915 لمریز کال ته چې د افغانستان لپاره به د سولې او همداشان د پرمختګ کال وي.
د تړون ونیزي مسؤل مدیر سپی رماروزی په خوست کې د پسرلنۍ شپو ورځو د لمانځنې په باب داسې ویل:
په هر ځای کې، په هر صحرا کې، تفریحي سیمو کې ځوانانو صحبتونه جوړ کړي وو، او په ډلهییز ډول راوتلي وطنونه یې کول، مجلسونه یې جوړ کړي وو. ډېر د خلکو ساتل شولو، خلکو داسې احساس کړله چې یاره زموږ په وطن کې هم خوښي شته، خوشحالي شته.
د شیخ زاید پوهنتون استاد فاروق جان منګل بیا په خوست کې د بزګر د جشن د لمانځنې یادونه وکړه.
بزګر جشن مو په خورا شاندارو مراسمو سره ولمانځه. د خوست ولایت د مختلفو قشرونو نه دلته ګڼ شمېر کسان راغلي وو، او موږ په خورا شاندارو مراسمو سره چې موسیقي او وطنونه هم پکې وو دغه ورځ مو ولمانځله. خوشحاله یو چې دغه ورځ په سولې او آرامۍ سره لمانځو.
د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران وایي چې په یاد ولایت کې د نوي کال د شپو ورځو د لمانځلو لپاره پوره تدابیر نیول شوي ول.
نوي کال د خوشحالۍ په مناسبت ولایتي ادارې لومړی په امنیتي برخه کې بشپړ مکمل امنیتي پلان نیولی دی. له بل طرف نه، تاسو ولیدل چې موږ د دهقان میله هم ولمنځله، او درڅنګ مو د خوست ولایت د مخورو شخصیتونو، استادانو، روشنفکرانو، مدني فعالانو او رسنیو لپاره یوه ادبي میله په پام کې نیولې وه چې تاسو خپله د دې شاهد حال یستئ.
د خوست په تفریح ځایونو کې یو شمېر ځوانانو د خلکو د خوشحالۍ لپاره د سیمه ییزو هنرمندانو کنسرتونه هم ترتیب کړي ول.
نوم یې نور رحمان دی. دلته چې موږ راغلي یو، موږ ملګري ترتیب جوړ کړی و چې په نیو کول کې یو ساتیري یو خوشحالي ترسره کړو، میلې جوړې کړو. دا موږ دستور دی د پلورو د نکاح تاریخ نه، او اوس الحمدلله د متن په تپه کې موږ سره یو ځای شوي یو. محمد رمضان چې موږ راستلی دي ځوانانو، او خپل د ساتري د ځوانانو، د افغانانو، د هیوادوالو، د خوستوالو د خوشحالۍ لپاره موږ راستلی دي.
یاد دي وی چې له پخوانه په خوست کې د پسرلي په لومړیو شپو ورځو کې پسرلنۍ میلې جوړېږي. خلک او ځوانان د ولایت په تفریح ځایونو، غونډیو او له زیارتونو سره نږدې راټولېږي. ثباتونه، بنډارونه او د موسیقۍ په بدرګه پروګرامونه جوړوي.
سندره خو ژوند دی، او ژوند سندره ده.
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیوادونه ملاو شوي دي، او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
هنر لار تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري کړي هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اردوونکو په نیمه کبالی سیمه بکخیل وزیر کې بیګا یو مشاعره او د ټنګ ټکور پروګرام شوی چې یو شمیر ځایي شاعرانو د پښتني شعر او ادب مینوالو ګډون پکې کړی. په دغه اړه د عمر دراز وزیر رپورت او ورپسې تاسو ته د اترن یو سندره دروړو.
دستورا کې د بنو نیم قبایلی سیمه او شمالي وزیرستان شاعرانو برخه درلودله. د دستورې په پیل کې د شمالي وزیرستان شاعر ادیب دیدار وزیر په موجوده صورتحال کې د پښتون شاعر په زموارو او موجوده حالاتو تفصیلی خبره وکړه.
شاعر د مغول غړای وي چې د تو په ټولنه شه د تو په سیمه شه غم درد وي نو ته مجبور یې او ولستا او خالدو د اسندره پښکوی ځین ته په دغه مصیبتینه شه ګیره ته دغه نه ځون بچکا اوس وزښت چې دا جنگ د چاده ګټه یې چاته دو او پېدې سګ دغه جنگ نه وخلی.
د پروګرام په دویمه برخه کې خوندوره مشاعره وشوه چې د بنو افاربنو او شمالي وزیرستانه کډوال شو شاعرانو په موجوده حالاتو باندې په زړه پورې شاعري واوروله.
زمونږ د کلی ځوانان هغه سه ودو د دې نه بچا خان پیژانې نه خوشحال بابا پیژانې کته پسل پر دو کې ځان پټ کړې خو بیا هم کا سر ستا هر انداز پیژانې ستا هر ادا
زده کابل او کندهار په ژړا ستړې نه چاره تاوی چې په خور چا په ټوپک وشتل د کندواله د یون غریب په دیوال خکلی ګلان د پیغلو سخ کوله هنر چا په ټوپک وشتل د شنا پټی په غغه پولا کتابونه خوارم د سکول ماشوم وختي سحر چا په ټوپک وشتل
ستا شر پسند یادونه تلی نه دی پټتی چرتا بیا به مې ور راوړی د سړپ په پښتونخوا پسې او دیخه مشیلرا نما د شکست م ور کوي یو لے ونای شور براسی پا دے چپتیا پسے
ایو ورز با هم دے بنگری والے بے ملنگا نوا داغا کوسا پا خوارنگی نوا بدرنگا نوا پو ساش کال شرشموش نو غنم و مزا نکا ولا پا پولا پولا ی روانا غنم رنگا نوا
دا زمازوانی پا تبو سر نسوا سوزل پا دار دیا وزا نکڑا
دا غنڈ اخری برخا دا تنگ تکور لپارا زنگڑ کڑل شوی وا چولسی سندرغاړي نصیب رحمان پخپلو ولسی سندرو او ګډونوالو پخپلو اتڼونو سره دغه پروګرام تر نیمې شپې پورې جاری وساتلو. عمر دراز وزیر مشال ریډیو.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
Jai 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 Jai